پدی خبری ټول کې
There is no country in the world that denies women an education. We have over 50
د خوځو انجونو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي امولیت سرپرست ویلي چې طالبان خځې په سیستماتیک ډول حذفوي ځینې خواوې د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمه کولو غوښتنه کوي د چین د ستر اقتصادي پروژې کلیزه بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې د نوښت لسمه کلیزه د یوې نړیوالې غونډې په رابللو لمانځي او د پښتنو کلتوري ورځ د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ په لرو برخې خواره پښتانه د پښتنو کلتوري ورځ لمانځي خو په رسمي بڼه د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه ډول غونډو څراک نشته
السلام علیکم خر اغلاست نن شنبه د سپتمبر د میاشتې دروښتمه نیټه د تاسې دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاټ په ټولنیز رسنیو کې هم لیدل شي تاسو کوربه ز احمد شکیب يم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د جنسيتي اپارټایډ یا جنسيتي توپیر سره د مبارزې په غونډه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی او طالبانو له تیرو دوو کالو راهیسې په سیستماتیک ډول د ښځو د حذفولو ترڅنګ د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکړی دی په دې غونډه کې ځینو ګډونوالو د افغان ښځو د مبارزې د ستایلو ترڅنګ وویل نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د بشري حقونو سرغړونکي محاکمه کړي
د ملګرو ملتونو اته اویمه عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د جنسيتي اپارټایډ یا جنسيتي توپیر سره د مبارزې په موخه په جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د دایمي ماموریت شار ظافر نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی مېرمنې له ټولنې حذفې شوې چې دا نه یوازې پر مېرمنو بلکې د ټولنې پر ثبات بد اغیزه کړي
It has been 2 years
دوه کال وشول چې طالبانو افغانستان برم تکړی دی چې لدې قبلې ټولنیز بشري او سیاسي ناورین رامنځته کړی دی په دې موده کې مېرمنې زیاتې اغیزمنې شوې دي افغانستان کې طالبانو واکمنۍ له جنسيتي توپیره کمنه ده
د افغان مېرمنو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي اساسي رینا اميري د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله
There is no country in the world
په نړۍ کې هیڅ هیواد نشته چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې وي په 500 زیاتو فرمانونو صادر شوي دي سیستماتیک تبعیض د جنسیت پر اساس دی
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي ویل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند د منلو نه دی
پر مېرمنو محدودیت لګول د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې مو ویل د دین او اسلام لاره د توجیه وړ نه ده
ځینې شنن کې وایي نړیوال ټولنه مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړاونو عاملین محاکمه کړي
آیا نړیوال ټولنه مسؤلیت نه لري چې د بشري حقوقو د تړونونو ساتنه وکړي چې افغانستان هم یو برخه ده او سرغړاونکو سره حساب وکړي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل سره لدې چې د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شوی خو جنسيتي اپارټایډ لا د نړیوال جرم په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی
د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی نړیوال جرم دی د بشریت پر وړاندې جرم ګڼل شوی خو جنسيتي اپارټایډ لا دغه شان جرم ګڼل شوی نه دی ځکه اپارټایډ د توکم پالنې پر اساس تعریف شوی دی
په ورته ورځ د پاکستان د لنډمهالي حکومت سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ویل چې د پاکستان لومړیتوب افغانستان کې د نن او بهر د ترهګرۍ مخنیوي دی
پاکستان's first priority is to prevent encounter
تر هر څه مخکې د پاکستان لومړیتوب افغانستان کې د نن او بهر د ټولو ترهګرو مخنیوي او پر وړاندې مبارزه ده پاکستان د پولې خوا د تحریک طالبان پاکستان داعش او نورو ډلو چې په افغانستان کې فعالیت کوي غندي
دا په داسې حال کې چې پاکستاني ډیپلوماټیکي سرچینې امریکا غوښتل چې د طالبان حکومت د بهرنی چارو سرپرست امیر خان متقی په کابل کې افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي اساسي آصف درانی په مرشي پلاوي ته له افغانستان څخه پاکستان ته د ترورستي ډلو د ورپېخو غوښلو د مخنیوي لپاره د پخو او اساسي ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې ده وحید فیضی امریکا غاک
د مینالست بنسټ د تخنیکی او پروګرامونو د چارو مشر پلوشه حسن وایي چې طالبان د نجونو زده کړو پیلولو لپاره سیاسي اراده نه لري. مېرمن حسن وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې نشي هوارولای نو بیا د افغانستان د ټولو وګړو رهبری څنګه کولای شي؟
تر دوه کلونو حاکمیت وروسته که څه هم طالبان وایي چې د نجونو د زده کړو لپاره په یوه کلنار باندې کار کوي، ولې تر اوسه پورې دا کلنار جوړ نه کړل؟ اراده وته نشته کومه بل مسئله ده؟
معلومی کې سي سياسي اراده وجود نه لري، ځکه چې کچرته دا مسله یو تخنیکی ستونزه وای. دوی کولای شي بین المللي ټولنې نمرسته وغواړي په دې مورد کې، دوی سره مرسته وکړي. مسلمان هیوادونه ازره وو، مثلا تاسو ګورئ څو وخت مخکې امارات غوښتل سنجونو ته ځینې سکالرشپونه ورکړي، دا یو اسلامي هیواد او د افغانستان ډېر لري منه وو، هغه مسلې ته دوی یو خنډ پیدا کړ. زه فکر کوم یو سیاسی اراده په دې مورد کې یو په خاص سیاسی اراده وجود نه لري، یعنی دوه کالا زندول څه فکر کوم دا صرف یو زوف خو دا لایسي کدی وایي چې دی باندې مونږ لا هو سم بوختیو. نو که تاسو په دوه کالو کې تاسو دی او مکتب د کلاوول د پاره سوچ کوئ، نو تاسو حکومت او د 15 میلیون خلکو رهبری څنګه کولای شئ؟
د مېرمنو د حقونو په برخه کې لوی اندېښنه څه ده؟
د مېرمنو په مورد کې زه فکر کوم د ټولنه لوی خبر هم ده، د ښوونځیو د پانتونونو ته دوباره تګ ده، ځکه چې که چېرته ښځه حق د تعلیم ولري، هغه نور سیاسي اجتماعي حقونه هم سره تړاو لري. که یوه ښځه حق لري چې په یونیورسټي کې د نارینه سره په شریک یو کلاس کې کښېني، هغه کولی شي مثلا په سیاست کې هم برخه واخلي. زه فکر کوم همدغه مسله ده چې صرف یو او بل دا غواړم چې ووایم چې د ښځو ګډون په تعلیم کې یا په ټولنه کې دا صرف د ښځو مسله نه ده، دا یو د افغانستان مسله ده. افغانستان تر ټولو وروسته پاتې ملک ده، د بشري لحاظ نه مونږ یو سختې ستونزې سره مخامخ یو. تقریبا له سلو نه یو څه فیصده کم خلک د لوږې او د فقر سره مخامخ دي. په دې کې که تاسو یو 50% د نفوس ته حصه ورنه کوي، هغه د دوی ټول ملک ته نقص ده. نو زه فکر کوم چې د ښځو تعلیم او څه په تحصیل په ښوونځي په سطحه یي څه پوهنتون په سطحه یي، دا تر ټولو مهمه مسله ده. او په د ښځو ګډون په ټولو مسایل سیاسي او اجتماعي کې د مملکت د پراختیا دپاره ډېره مهمه مسله ده.
د ستونزو یادونه تاسو وکړه، د تاسو په واشنګټن ډي سي کې او نورو ځایونو کې د امریکایي چارواکو او مشرانو په ګډون تاسو د نورو هیوادونو چارواکو سره هم ګورئ، د افغانستان په اړه دوی څه وایي؟ بل اخره دا وضعیت کوم لور ته روان دی؟
دنیا اصلا د طالبانو سره په اصطلاح یو د افغانستان ورته اصلا یو یستومانی خلکو ته پیدا شوی ده، ځکه چې مقابل کې د برادس یو څوک کیسه منطق لارې نه خبرې وکړي. دنیا ډېر کوششونه وکړي چې اسلامي ممالک مثلا راسي، که چېرته دا اسلامي یا شرعي مسله او افغانستان هغه سره ستونزه لري، نو کولی شي ډېرو مسلمانو مملکتو سره وګوري. تاسو څو هیئتونه د دوهې نه، د نورو، د او آی سي نه، د پاکستان نه، حتی او د علماء او د راغلي افغانستان کې خبرې کی. اما چې تاسو یو شرعي مسائل ته منطق وجود نه لري مقابل کې یو بالکل لارا بندې وی خلک اصلا یو حالت سختي مخامخ دي. که چېرې د افغانستان خزینه وای، شاید دنیا به بالکل خپل توجه د افغانستان ناړه ولوا. اما دوی د ماور کی زکه چې د افغانستان خزې متواتر مبارزه خپل کوي، او غواړي چې دنیا افغانستان ته متوجي وسیږي. که چېرته ګوري په دنیا کې فقر هم زیاته، مشکلات هم زیاتې، ستونزې هم زیاتې دي، ټول دنیا لپاره افغانستان اولیت نه لري. اما وسګوري چې په افغانستان کې تر اوسه د موږ افغاني په خپل حالت کې دا کده میاستنی مرستې افغانستان سره ونسي کده بشري مسایلو کې افغانستان ته پیسې ونه لګل سي خلک په ټول ډول کې مړ سي رزق روزي د خدای پاک سره د واسطه او طریقه ټول د بنملي لارو نه افغانستان ته جوړ سي افغانستان څه لري سي خپل خلک او د فقر نه او د مشکلاتو نه په دا اوسنی حالت کې خوندي وساتي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې 19.9 میلیونه وګړي د خوړو د نه مسؤلیت سره مخ دي او له 1 میلیون څخه زیات اوسیدونکي د سخت لوږې څخه کړیږي. د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې په دغو لسو هیوادونو کې 1.5 میلیونه وګړي په ډیره لوړه کچه د لوږې سره مخ دي. په دغو هیوادونو کې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، ایتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا شامل دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د 2023 کال د اگست د میاشتې د ارزونې لمخې په افغانستان کې 19.9 میلیونه خلک د خوړو د سخت نم مسؤلیت سره مخ دي. د همدې خبر په دوام د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې راتلونکي ژمه ځپون کې غړي او زیاتې وی چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. طالبان د نړیوالو مرستې اړینې بولي خو ځینې شنونکي د نړیوالو ادارو د کارکونکو لوړ معاشونه او امتیازات ناانصافي بولي. نورحال د شمس آریان پر ریپورت کې.
په افغانستان کې د کورنوي بيځای سيو وګړو د بیروزګاری د ډیروالي او رواني لوږي په اړه په خپل اعلان کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره له نړیوال ټولنې څخه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د غیدارې روان ژمې هم د افغانانو لپاره سخت ګڼلې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی د نړیوالو ادارو مرستي اړینې ګڼي. نو وړي وایي چې راتلونکي ژمي لپاره دوی د تیر په شان چمتووالی لري.
مرستي کله بهرنیو سازمانونو لوري څخه تر سره کیږي دا ښه ګام دی، مثبت ګام دی. افغانانو سره نه یوازې په کوټه مدته او لړمحاله توګه باندې مرستي کول مهمه دي، همدارنګه په مین مدته او همدارنګه د انکشافي پروژو لپاره د بهرنیو سازمانونو مرستي حیاتي ارزښت لري. په دې برخه کې لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې د اسلامي امارت له لوري څخه د مزيدي حوادث وزارت هم دارنګ د مهاجرونو وزارت سره میاشتې او اړوند نور اداري وزارتونه د خپل وغه تقسیم اوقات او خپل برنامه تر هو پلانو لمخې څخه ټول مسایل په نظر کې نیسي.
که څه هم طالب چارواکي دراتلونکو ستونزو د حل خبره کوي خو د کابل شار اوسیدونکو د بیکاری تر څنګ را روان ژمی ته سخت ورخطا دي.
تقاضا وایست که کمو زمین کار مساعد کنه، کمو کار نیست بانیست که سواد باز باز زمستان می برف میشه، باران میشه، همی باز سواد زمستان میشه، باز کار نیست دیگه. باز
خوب لورته بیا د سیاسي چارو شونکو وایي چې د نړیوالو ادارو د مرستو زیاته برخه د یادو ادارو د کارکونکو پر لوړو معاشونو او تسهیلاتو مصرفيږي. ته دوی په خبره چې نړی او طالبان باید له انصاف څخه کار واخلي.
د 1 میلیارد غواړي 200 میلیونه الته د خوراک لپاره، 800 میلیونه د خپل معاشاتو لوجستیکو د ته استعمالي، چې دا کاملا یو ظلم دی چې کیږي. د دې کله غواړي واقعا بشر دوستانه کومک وکړي، د خپل په نفس باندې هم خپکیږي. په 15000 او 10000 ډالر مامورین ته باید ورنه کی، په 15000 ډالر سره د 250 کورنۍ کېدل شي چې دغه د کال خوراک او پوشاک سره برابر کړل شي.
د طالبان لوري په افغانستان کې د میرمنو پر زده کړو او کار بندیز او ورته نورو محدودیتونو سره هم حالت نړیوالې ټولنې ډیر مرستي بندیسوي. د شرونکو په نظر د نړیوالو مرستندوی ادارو او طالبانو ترمنځ بے باوري په خپل اوج کې ده. شمسارین، امریکا ژغ.
بیا مخراغ لاست اوس هم رازو نړیوالو مسایلو ته د امریکا د سنا مجلس یو جګپوړی غړی باب منندس او میرمنې د جمعې په ورځ په دې تورن شوې چې دوی نقد پیسې د سرو زرو خښتې او قیمتي موټر د رشوت په توګه اخیستې دي. پر منندس چې د سنا په مجلس کې د بهرنۍ اړیکو د جرګګۍ مشر دی دا تور هم دی چې د مصر د مستبد حکومت سره د مرستې کولو لپاره د خپل واک څخه ناسم استفاده کړې ده. څارنوالانو ویلي چې د دې سناتور په کور کې د سلو زرو ډالرو په ارزښت د سرو زرو خښتي او $1,800 نقد موندل شوی دی. د تورونو په سند کې لیکل شوی چې نه شپېته کلن منندس دا قیمتي تحفې په دې خاطر ترلاسه کړې وي چې د فلوریډا په ایالت کې د یو ډاکټر په قضیه کې په حکومتي مامورینو فشار راوړي. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د معلوماتو له مخې دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د سنا یو برحال غړی دوه ځلې په جنایي تورونو تورن کیږي. د روسیې د دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویلي چې دوی د نوګورنو قرباغ سیمې ته څه باندې 50,000 ټنه خوراکي توکي انتقال کړي دي. روسیا د سولاساتونکو یو ماموریت پر غاړه لري چې د ارمنیا او اذربایجان ترمنځ د اوربند د هوکړې نه څارنه کوي. دغه هوکړه په 2020 کال کې وشوه. دا لومړی ځل دی چې د ارمنیا نه قرباغ ته خوراکي توکي انتقالیږي. د روسیې په اعلامیه کې راغلي چې اذربایجان هم ځینې خوراکي توکي لیږلي دي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي مقام د شنبې په ورځ ویلي چې دوی د چین سره متوازن اقتصادي اړیکې غواړي. په شانګهای کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال والډس ډومبروویسکس ویلي چې کورونا وایروس د اوکراین جګړې او د چین او امریکا ترینګل اړیکو نړیوال اقتصاد ته زیان رسولی دی. د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سوداګریزو چارو کمشنر د چین او اروپا ترمنځ د سوداګرۍ کسر $320 میلیون ښودلی دی. دغه اروپایي چارواکي پر بیجنګ غږ کړی چې د اقتصادي ستونزو او جیوپولیټیکو بدلونونو د کابو کولو لپاره ګډ کار وکړي. د چین د یو کمربند او یوې لارې د نوښت د لسمې کلیزې د لمانځنې لپاره لرغونی میاشت په بیجنګ کې نړیواله غونډه جوړیږي. له دغې غونډې نه مخکې هانګ کانګ هم په همدې برخه کې یو مجلس رابللو.
د هانګ کانګ په دغه کانفرنس کې د سباندی اویا هیوادونو استازو ګډون کړی و. په غونډه کې حکومتي چارواکو او سوداګرو د چین د یو کمربند او یوې لارې نوښت یا بی آر آی کې د پانګونو او د سوداګرۍ لارې د هیوادونو یو بل سره کې د تړلو لیولتیا ښودلې و. د هانګ کانګ د غونډې برخوال وای دوی بی آر آی ته ژمن دي، خو هغه پروژې کې هم برخه اخیستل تا چمتو دي چې هند منځنۍ ختیز او اروپا سره خلوي.
زه فکر کوم څومره چې ډېر وي عامو عمره بخوي. موږ هر هیواد لپاره خلاص یو، موږ انتخاب نه کوو.
د هغو هیوادونو ګډونوال چې د بیاری برخه دي وایي د هند منځنۍ ختیز او اروپا یا آی ایم ای سی پروژه به په لارو پرتو هیوادونو لپاره د غوره معاملو امکان برابر کړي.
زه فکر کوم چې دا خورا ښه دي چې څومره پانګه چول کیږي ښه ده، په ځانګړې توګه زموږ لپاره.
پوری له چین لخوا د نړۍ له سپاسه 150 هیوادونو او څه د پاسه دیشو نړیوالو سازمانونو په مرسته په 10,000 همکاریزو پروژو کې سدا پاسا $1 تریلیون پانګونه شوې ده. په بی آر آی کې د برخه لرونکو هیوادونو لخوا غونډه کې ځینو برخوالو وویل چې آی ایم ای سی با لا وخت اخلي چې کار پر روان شي.
چیرې
چې واقعا ځای دا ډېر وختي ده چې په دې اړه څه ووایاست؟ که دا د بی آر آی په څېر عملي شي دا به ډېر اوږد وخت ونیسي، حتی لسیزې به ونیسي. د ورځو یا کلونو خبره نه ده، دا د لسیزو خبره ده.
نور ځینې ګډون کوونکي وایي چې دا آی ایم ای سی لپاره دا اوس لګنا وخت دی او دا چې په چین با دومره اغیز ونه کړي.
د چین د یو کمربند او لارې پروژه له لسو کلونو راهیسې روانه ده او ډېرې لاسته راوړنې لري، نو ننګونه باید لویه نه وي.
دا سیالي ښایي چې چین باید د ځینو لویدیځو هیوادونو او د چاپیریال ساتنې ډلو لخوا د نیوکو د حل لپاره لا زیات کار وکړي. دوی وایي چې چینی پروژې ترلاسه کوونکي هیوادونو له درنو پورونو سره مخ کړي او چاپیریال ته هم زیان رسولی دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکو احمد شاه دولت نظر د تاجکستان په وحدت خار کې د یو شمیر افغان او تاجک کډوال لپاره د موسیقي د روزنې کورسونه جوړ کړي دي. دولت نظر امریکا غاک ته ویل چې افغانستان ته د هیلو لیوالتیا د لامل شوی چې د موسیقي ځینې وسایل زده کړي او نور ته هم وخی. د امریکا غاک خبريالې نورانګیز رستمزاده په دې اړه ریپورت لري چې پښتو ژباړه غرزنګ وړاندې کوي.
دا احمد شاه دولت نظر دی او دا د وحدت خار دی او هونیز مرکز تالار دی چې د افغان ځوان پکې د موسیقي تدریس کوي. احمد شاه چې لته روشپګو کلنو رئیس په تاجکستان کې ژوند کوي وایي له افغانستان څخه له سندرو او موسیقي سره مینه درلوده.
در اوایل که صنف خودم جور کرده بودم یعنی از دیقیت بود از اینکه چطور باید من بتونم کمک بکنم به یک هموطن خود به یک دوستی که نیاز داره واقعا. همچنان مثل من همه همین رقم به دنبال یک کورس و همین رقم یک چانس بودن بخصوص من دخترهای سرزمین ما که در افغانستان نتونستن درست به چیزی که دوست داشتن برسن.
دا درسونه وړیا دي او احمد شاه هم پر زاکار توګه کار کوي. د موسیقي د زده کړې په دې صنف کې چې افغان او تاجک سکونګي سره په ګډه زده کړه کوي پونه کې 15 تلې د ګیتار هارمونی او د سندرو تمرین کوي. په دې کورس کې اوس مهال شلت نزوانان او تنکی ځوانان زده کړې کوي چې ډیر شمیر یې جوړې دي.
فلان د شورای ته نوګوره کده افغانستان است و دخترانه میتونن تحصیل کنن و چی گفتم موسیقی کار کنن. ای وقت ما میایم اینجا موسیقی کار میکنم بر ما است خوب میته، اما در پالوش است بعدم دارم که نمیتونن دخترها مثل ما امثال ما دیگه دخترانه میتونن موسیقی کار کنن، درس بخونن، تحصیل بکنن و به اهدافی که دارن برسن.
احمد شاه د موسیقي د زده کړې ترڅنګ د تاجکستان بیلابیلو ښارونو ته ځوانانو سره ځي او هلته د موسیقي په پروګرامونو کې برخه اخلي.
آهسته گروه ما به یک گروه مشهور در بین جوانان تاجک و مردمان تاجکستان شد که ما جایی در دوشنبه داشتیم، در شهر خوجند داشتیم، در شهر زیبای پنجکین داشتیم و این همه از فرهنگ افغانی و موسیقی افغانی که ما داشتیم شد و مردم تاجکستان ما را با فرهنگ افغانی و موسیقی افغانی ما را شناختن.
احمد شاه دولت نظر په دې باور دی چې موسیقي د روح غذا ده او انسان ته تل ښه روحیه ورکوي. د احمد شاه پاند د اړول کورسونو د جوړولو اصلي مخه د خپل هو هوادوالو د مورال وړول دي چې په تاجکستان کې خپل خپلوانو لري ژوند کوي. په ورته وخت کې احمد شاه دولت نظر په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې خپل سندره هم ثبت او خپل مینوالو ته وړاندې کړي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
د افغانستان اقتصاد چې د کلونو جګړو لامل له لوړو ژورو تیریږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر بانکداري د نړیوالو بندیزونو او د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو لامل یو ځل بیا له سخت حالت سره مخ ده. د افغانستان د شمولي لوبډلې وایي چې طالبان د ورزش ملاتړ کوي خو په نړیوالو لوبو کې د دغې لوبډلې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت پیسې نه ورکوي. د پېښور په یو ځای په هندن کې د کلتور ورځ غونډه دلته دوی د دې لپاره راغونډ شوي چې د دوی په خبره د پښتنو د کلتور ورځ ولمانځي. نه یوازې دلته بلکې د نړۍ په لر او بر کې چیرې چې هم پښتانه ووسي نن همدا ورځ ولمانځي.
مونږ کلچر ډیز کوم نه او چې مونږ سره د دې یو کلچر چې کوم دی اهمیت پکار دی او هغه پرموټ کول پکار دی چې هغه زموږ ژوند کې جمع دی ټول عمر.
زبنن افغان کلچر ریپرزینټ کوم مونږ پښتانه یو او چې کوم زموږ کم کلچر امپیریالیزم کیږي او وسن کلچر په مونږ باندې راځي او هغه زموږ د کلچر څنګه خوري نو د هغه ته مونږ یو جواب ورکول غواړو. یاغي هغه مونږ صرف خپل کلچر بچکول لپاره مونږ خپل کلچر ډریسز اچو او د هغه په تور باندې مونږ خپل کلچر پرموټ کول غواړو.
پښتانه نن د کلتور ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او هلته د پښتانه کلتور په ډیرو برخو بندیز لګول شوی دی. ځینې دغه بندیز اغیز یوازې تر افغانستان پورې محدود نه یادوي.
موږ وینو چې مطلب په دنیوي کې سم کوم وخت طالبان حکومتونه راغله او د اوس حکومتونه راغله دلته کوم کلتوري منابع وي پر هغه باندې صرف دا چې بندیزونه ولګېده بلکې موږ ولیدل چې مطلب په عمومي ژوند کې دننه چې د خوښۍ د هغه کوم شي چې موږ اکسپرشن یې دا هغه او د کلتور سره تړلي چې کوم دغه دودونه پر هغه باندې نه صرف داسې بندیزونه ولګېده بلکې خلکو هغه یو رنگ د ژوند زخه و کناره تکړه.
د یاد لیکوال په خبره د طالب واکمنۍ دویم لوی تاوان دا دی چې وایي دوی ځان د پښتنو د کلتور استازي بودی.
و کلتور ته او په خصوصیت سره و پښتانه کلتور ته دوه نقصان رسي. یو دا چې د دوی له لاسه رسي، دویم دا چې و دنیا ته دوی دا ښکاره کوي چې دوی د پښتانه کلتور نمایندګان دي، د خپل هیئت کړه وړه لباس له لحاظه هم، او که چېرته دوی بندیزونه لګوي که د کرښې هغې خوا ته وي که دې خوا ته وي، هغه هم د تر عقیدې او تر دې زیات د یو کلتور په نامه باندې خلک پیژني.
د پښتنو د کلتوري ورځې د لمانځلو اعلان په 2015 کال کې په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې سوی و چې تر هغه وروسته هر کال پښتانه د سپتمبر 23 د پښتنو د کلتور نړیواله ورځ لمانځي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
په بخنه سره چې د پښتنو د کلتور د نړیوالې ورځې راپور د اقتصاد راپور نه مخکې شو، او د دغه راپور سریزه په داسې ډول ده چې نن د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ په لر او بر کې خواره پښتانه د پښتنو کلتوري ورځ لمانځي، چې په بیلابیلو ښارونو او هیوادونو کې د دې ورځې لپاره ځانګړې غونډې جوړې شوې دي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه ډول غونډو، موسیقي او اتڼونو بندیز ده، او طالبان د هر څه غیر اسلامي بولي. بیرته راځو اقتصادي راپور ته. هغه دا چې د افغانستان اقتصاد چې د کلونو جګړو له امله له لوړو ژورو تیریږي، د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر بانکداري د نړیوالو بندیزونو او د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له امله یو ځل بیا له سخت حالت سره مخ ده. د افغانستان د وشو ملي لوبډله چې وایي چې طالبان د ورزش ملاتړ کوي، خو په نړیوالو لوبو کې د دغې لوبډلې د ګډون لپاره پیسې نه ورکوي.
تاکل شوی چې افغان لوبډله د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د چین د هانګزو په ښار کې تر سره کیدونکو لوبو کې ګډون وکړي.
دغه بعضی مشکلات جزئی کې دریم، اونا سره ما خبره گرفته نه میتونم، ما نه میتونیم مثلا با غفای بسیار جزئی برای خود بهانه جور بکنیم که ما مثلا این مسابقه را به این دلیل باختم یا به این دلیل باختم. یک غف نیست، ما الحمدلله تامینات ما خیلی خوب بوده، تامینات ما فشرده بوده، به این مسابقه خیلی خوب یک گام بسیار خیلی خوب میمونیم، یعنی دیگه بر ما کدام حرف واقعی نمیمونه و مفهوم با ما خیلی خاص، خیلی بالا، مفهوم بالا داره، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ ورزشی، بالخصوص با افغانستانی المپیک آسیا یا بازی های آسیایی مدالش به تمام آسیا بسیار ارزش داره، ولی بر ما بسیار ارزش زیاد داره.
په چین که تر سره کیدون که دغه سیالی له المپیک څخه ستری دی، یادی آسیایی لوب نن پیلیگی. د کرونا د بندیزونو لکه به چین دغه لوب ډیر وخت ځنډولې وي. افغان لوبغاړي د وسایلو د کمښت سره سره بیا هم په آسیایي لوبو کې ګډون ته خوشاله دي. د وشو افغان لوبغاړي نصرت الله حبیبي پخوا په یو لړ نړیوالو لوبو کې مډالونه ترلاسه کړي.
ما یک ورزشکار هستم، یک جوان هستم، عشق ما اوس علاقه ما اوس مسابقه کردن دیگه، په خود ما خود انگیزه میدیم که ما بریم یک افتخارات بر مردم خود بیاریم، بلوای هموطن خود یک لبخند ببینیم. مردم افغانستان مشکلات زیاده داره، فقط اینی میره بر خود یک انگیزه میکنیم.
خود افغانستان دو وشو دو لوبدالی روزون که وای چه لوبغاری تل ده اقتصادی ستونزو پارا فکر کوی. اقا وای چه زنی لوبغاری لده عمله چه کل و کورانوی تا روزی پیدا کری سپورتی پری خوده ده.
یا کلشون از مصرف خود تمرین میکنن، خودم از مصرف خود، ما نیکدام باش داریم، نیکدام حواید داریم به حساب اینجا، بخاطر که ورزش ما عشق ماست و مسئولیت بدوش ما، ما مجبور هستیم که مسئولیت خود را بدیم.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته په نړیوالو سپورتي مسابقو کې بیلابیلو ستونزو د افغان لوبډلو ګډون پیچلی کړی. په دغو ستونزو کې مهمه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل دي. دا ځل له افغانستان څخه په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره د تلونکو افغان لوبغاړو، د دوی د روزونکو او نورو د 130 کسیزې ډلې په منځ کې خزینه لوبغاړې نشته. احمد الله چیوال، رشنا تلویزیون، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. تر دې دمه مو له ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. د دې خبرونه ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي، او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولئ د امریکا غاک پښتو وی پانی ته ورتلای شي چې پته ده پښتو وی او ای ټکی کوم. اوس هم خبرونه سپارم دری همکارانو ته او دری خبرونه هم په سوشي بو کې پیلېږي تر سبا پورې د خپل پامن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت